द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ستړي مشي خبرمن اوریدونکو او خره خلاص دا خبری خبرونه تاسو د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه اوري نن د یکشنبې ورځ کال 2018 د اپریل د میاشتې د شمه نیټه ده وخت شوې دی په پاکستان کې د سهار شپږ افغانستان کې پنځه نیمې او دلته په واشنگتن ډي سي کې د شنبې د شپې نهه بجې دي او د اپریل د میاشتې نهه شتمه نیټه ده زما ستاسو قربانه منظر شهید لومړی هم ستاسو پام راګرځوم د مهمو خبرونو سر ټکو ته د قومي اسمبلی سپیکر ایاز صادق په مشرۍ کې د پاکستان پلاوی په کابل کې د لوی جرګې او سنا مشرانو او نورو پارلماني غړو سره ملاقاتونه کړي دي او د دواړو هیوادونو ترمنځ په بې باورۍ ختمولو یې زور اچولی دی اخوا پنټاګون ویلي د امریکایي پوځ یو کارکوونکی د شنبې په ورځ د عراق موصل ښار ته نږدې د بارودي موادو چاودېدو له امله وژل شوی دی
په کال 2014 اگست میاشت کې د داعش په ضد پوځي عملیات شروع کولو وروسته راهاسي دا پنځم امریکایي پوځي کارکوونکی دی چې د تیر خالی پر ورځ وژل شوی
د ترکیې حکومت د شنبې په ورځ شاوخوا 3000 حکومتي کارکوونکي او پوځیان د خپل کار څخه ګوښه کړي دي د ترکیې حکومت ویلي دوی د هیواد ملي امنیت لپاره لوی خطر جوړېدلی شي سټی کې تاسو واوریدل اوس غوږ شئ د مهمو خبرونو تفصیل ته د پاکستان د قومي اسمبلی سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ د پاکستان د پارلماني غړي پلاوی افغانستان ته د دوه ورځني سفر لپاره رسیدلی دي د افغانستان ولسی جرګې سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی او د سنا مشر فضل هادی مسلمیار د هغوی تود هرکلی کړی دی او د پاکستان د مرستو یې ستاینه کړې کوم چې د افغانو کډوالو په وړاندې کړې پاکستان کې د افغانستان سفیر ښاغلی عمر زاخیلوال ویلی دی چې په تیرو څو کلونو کې دا لومړی ځل دی چې د دواړو هیوادونو د سیاسي اړیکو د ښه کولو لپاره دا شان پلاوی افغانستان ته تللی دی د دې غونډې مقصد هم دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ بدګمانۍ راکمې کړي د دغه سفر پر مهال د خیبر پختونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان پخوانی داخله وزیر آفتاب شیرپاو هم شامل دی چې ویلی دی افغانستان یو خپلواک هیواد دی او دا مکمل اختیار لري چې د کوم هیواد سره وغواړي نو لوزنامه کولی شي بلې لوري ته د ترکیې حکومت شاوخوا 3000 حکومتي کارکوونکي او پوځیان د کار څخه ګوښه کړي دي دا کسان په دې تور لري کړی شوي دي چې ترکیې کې تیر کال په ناکامي کودتا کې لاس درلوده ترکیې د شنبې په ورځ اعلان وکړ چې 1020 تنه یوازې د عدلیې وزارت کارکوونکي دي او په ګڼ شمیر کې نور د زندانونو ګارډز یا ساتونکي د تعلیمي څانګې او د مذهبي چارو وزارت کارکوونکي هم شامل دي راپور ښایي چې د هغه ناکامۍ کودتا هڅې وروسته تر دا دمه 120000 کسان د خپلو وظیفو څخه لرې کړی شوي دي او همداراز تر 40000 هم زیات شمیر کسان نیول شوي دي بلې خوا راپورونه وایي چې د عراق موصل ښار ته نږدې د امریکا یو پوځي عسکر وژل شوی دی پنټاګون خپل په جاري شوي بیان کې ویلي دي چې دغه تن د یوې چاودنې له امله ټپي شوی و او بیا یې ژوند له لاسه ورکړی دی په تیر اکتوبر میاشت کې هم د امریکا یو پوځي عسکر په بمی چاودنې کې وژل شوی و او د کال 2014 راهیسې تر دا دمه دا پنځم عسکر دی چې د عملیاتو پر مهال وژل کیږي د موصل بیرته نیولو لپاره د امریکا په ملاتړ د 2016 کال اکتوبر راهیسې په دې سیمه کې ځمکني او هوایی عملیات دوام لري بلې خوا د ترکیې پوځ ویلی دی چې دوی د کردستان ورکرز پارټۍ 14 غړي په هوایی بریدونو کې د عراق په شمالي سیمه کې وژلي دي همداشان پوځ په خپل بیان کې ویلی دی د شنبې سهار یې په دوو بیلابیلو هوایی بریدونو کې د سینت هفتان په سیمه کې شپږ او اته تنه یې د هیواد په غړنۍ سیمه کې وسلوال وژلي دي د ترکیې حکومت په وروستیو کې د پی کی کی ډلې پر ضد خپل عملیات خورا زیات کړي دي د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوان ویلی دی دوی د عراق شمالي سیمه کې په هوایي عملیاتو کې تر دا دمه 240 وسلوال وژلي دي
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل
عزت منو اوریدونکو تاسو د خبرونو تفصیل او واوریدو تاسو ته په دې خبرونه کې بیلابیل راپورونه لرو چې وړاندې کوو به لومړی راپور د افغانستان او پاکستان په تړاو دی چې د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې د پاکستان پلاوی کابل ته په سفر باندې تللی دی او هلته د لوی جرګې او سنا مشرانو او نورو پارلماني غړو سره ملاقاتونه کړي دي. د دواړو هیوادونو ترمنځ په بې باورۍ باندې خبرې شوې دي او په دغه بې باورۍ او بدګمانۍ ختمولو باندې فشار راوستی دی. نور تفصیل یې سدی دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار بختور شاه په خپل راپور کې.
د قومي اسمبلی د سپیکر آیا صادق په مشرۍ کې د پاکستان پلاوی ته په کابل کې د ولسی جرګې سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی او د افغانستان د سینټ چیرمین فلیحادی مسلم یار تود هرکلی وې. د قومي اسمبلی سپیکر آیا صادق په کابل کې د ملاقاتونو په وخت وویل پاکستان د افغانستان په امنیت کې غوري دی او خپلې هلې ځلې به روانې ساتي. نوموړي د مشرانو جرګې چیرمین ته هم د پاکستان ورتلو بلنه ورکړه. د افغانستان د ولسی جرګې سپیکر عبدالرؤف ابراهیمی او د سینټ چیرمین فضل هادی مسلم یار د پاکستان د مرستو ستاینه وکړه او وی ویل پاکستان له تیرو دریو لسیزو راهیسې په میلیونونو افغان پناهګزینو ته پناه ورکړې ده. د پاکستان په دغه وفد کې د خیبر پښتونخوا پخوانی وزیر اعلی او د پاکستان پخوانی داخله وزیر آفتاب شیرپاو هم شامل دی. نوموړي د افغانستان او امریکې ترمنځ د امنیت په دوه اړخیزه لوزنامه خپله تبصره کې وویل افغانستان یو خپلواک هیواد دی او خپلو فیصلو کې بیخي آزاد دی چې له کوم هیواد سره هم وغواړي لوزنامه کولی شي. نوموړي وویل دغه د افغانستان خپله کورنۍ مسله ده. آفتاب احمد خان شیرپاو زیاته کړه دوی په افغانستان کې تلپاتې امن غواړي او په دې لړ کې د افغان حکومت د هرې فیصلې کلک ملاتړ کوي. د افغانستان لویې جرګې تېر هفته د امریکې سره د امنیت دوه اړخیزه لوزنامې منظوري ورکړې چې تر مخه به یې امریکایي عسکر په افغانستان کې پاتې وي او واشنگټن به د افغانستان سره مالي مرستې جاري ساتي او رپورټونه وایي د دغې لوزنامې په ترڅ کې به امریکا افغانستان ته 200 جنگی هلیکاپټرې او جنگی جازونه هم ورکوي. د افغانستان د پارلیمان مرستیال سپیکر میرویس یاسینی د پاکستانی وفد لخوا د افغانستان او امریکې دوه اړخیزه لوزنامې د ملاتړ ستاینه وکړه او دای واضح کړه چې افغانستان یو خپلواک هیواد دی او د امنیت او اقتصادي پرمختګ په خاطر د هر ملک سره د لوزنامو پوره اختیار لري. د پاکستان او افغانستان ترمنځ تعلقات په ورستیو کې د تاوتریخوالي ښکار دي. افغانستان د ډیورنډ په کرخه د پاکستان لخوا د کټاری یا ازغن تار لګولو په کار نیوکې کوي او هم په یو اړخیزه توګه تر ډیره وخت تر افغانستان سره پوله تړل هم افغانستان د پاکستان یو غیر قانوني کار ګڼي خو پاکستان وای دغه ګام یې د امنیت په خاطر پورته کړی دی. د دواړو هیوادونو د پارلیماني غړو دا یو لسمه داسې غونډه ده چې مقصد یې هم د دواړو ملکونو ترمنځ بدګمانۍ راکمول او په تعلقاتو کې خوالی راوستل دي. په دې ملاقات کې د افغانستان او پاکستان پارلیماني غړي په دې سلا شول چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د ستراتیژیکي ملګرتیا یو لوزنامه د سخت کېدل هم پکار دي. په پاکستانی وفد کې شریک د عوامي نېشنل پارټۍ افراسیاب خټک ژمنه وکړه په کابل کې شوي د ملاقاتونو سپارښتنې به پارلیمان او د پاکستان نورو حکومتي ادارو ته ورسوي چې د دواړو ګاونډي هیوادونو ترمنځ زړه ورورولي او ښه ګاونډ بیا پځای شي. د دواړو هیوادونو پارلیماني غړي په دې سلا شول چې ډېره زر به هم دغسې یوه بله غونډه په اسلام آباد کې کیږي چې ورسره به د بې باورۍ کچه راکمه شي او تعلقاتو کې به بهتري راشي.
تاسو ډیوه ریډیو اوس په منځنۍ څپو یا میډیم ویو هم اوریدلی سئ. منځنۍ څپې دې شپږ دوه یو یا شپږ سوه او یوویشت. د ډیوه ریډیو ټولې خپرونې اوس تاسو په منځنۍ څپو شپږ سوه او یوویشت باندې واضح اوریدلی سئ. د منځنۍ څپو سره سره ډیوه ریډیو په لنډو څپو او په ځینې ځایونو کې په اف ایم اوریدل هم مه هیروئ.
نو قدرمنو اوریدونکو د ډیوه راډیو خبری خپرونه لا دوام لري او تاسو ته نور راپورونه هم لرو چې په خپرونه کې به وړاندې کوو. خو دا مهال د عراق په تړاو هم یو راپور لرو چې غواړو تاسو سره شریک کړو چې د عراق موصل ښار ته نږدې د امریکا یو پوځي عسکر وژل شوی دی او پنټاګون په دې باندې بیان هم جاری کړی او هغې کې ویلي دي چې دغه تن د یو چاودنې له امله ټپي شوی و او بیا یې اخر ژوند له لاسه ورکړی دی. په دې حق له نور څه تفصیلات دي دغه ټول تاسو ته وړاندې کوي ما وشلیل.
د پینټاګون لخوا جاری شوې یو بیانیه وایي چې د امریکې د پوځ یو کارکونکي د عراق موسل خار بهر د خالی پورس د بارودی موادو چودیدو له کبله وجري شوې دي. بیانیه وایي چې په دې حق له نور معلومات نظر وړاندې کړي شي. موسل د داعش ترګر ډلې د کنټرول نه راخلاصولو لپاره شپږ میاشت وړاندې شروع کړي شوي عملیاتو کې دا دویم امریکایي پوځي غړی دی چې وژل شو. په تېر اکتوبر میاشت کې د عملیاتو شروع کېدو یو څو ورځې وروسته د نیوی یو عسکر 34 کلن جیسن سی فینن چې کالیفورنیا ریاست سره یې تعلق و د موسل شمال کې د سړک غاړې خخ بم چاودنې کې ژوبل شوی و او وروسته یې سا ورکړه. فینن د سلاکارانو د هغه ټیم برخه وو چا چې په عراق کې کوردي پیشمرګ عسکرو سره مرستې کولې. پینټاګون ویلي دي چې په موسل کې دننه او غیر چاپیره د یو سل نه سیوا د امریکې د خصوصي عملیاتو ماهر عسکر عراقي پوځي یونټو سره مرستې کوي او په سلهاو نور امریکایي عسکر د جګړې لومړۍ صفونو نه لرې په پوځي اډو کې مرستې کوي. په کال 2014 اگست میاشت کې د داعش په ضد پوځي عملیات شروع کولو وروسته راهاسې دا پنځم امریکایي پوځي کارکونکي دي چې د تیر خالی پر ورځ وژل شوی. د داعش توندلارو د کال 2014 په شروع کې د عراق غربي برخه کې طاقت موندل شروع کړو او هم دې کال یې د هیواد زیاتره شمالي برخه کنټرول ترلاسه کړو. په عراق کې د داعش ترګر ډلې په ضد د امریکایي پوځي کمپاین شروع کېدو راهاسې د امریکایي عسکرو شمیر کې زیاتوالی راغلی. بلخوا ترک پوځ ویلي دي چې د خالی په ورځ یې شمالي عراق کې په یو هوایي برید کې د کردستان ورکرز پارټي یا پی کے کے 14 کردي جنګیالي وژلي دي. انقره په شام او عراق کې د پی کے کے او دې سره تړلې نورو کردي جنګیالي ډلو په ضد فشار سیوا کړې دي او په شمالي شام او عراق کې پی کے کے سره تړلې وای پی جے ډلې په ضد بریدونه سیوا کړې دي. د ترکیې صدر رجب طیب اردوان د خالی په ورځ ویلي دي چې په شمالي عراق او نورو سیمو کې په وروستیو کې ترسره شوي هوایي بریدونو کې وسه پورې 200 او 60 جنګیالي وژلې شوي دي. پی کے کے نومي ډله د تیرو دریو لسیزو راهاسې د ترکیې حکومت خلاف جګړه کوي او د شمالي عراق غرونو کې خپل کمپونه جوړ کړی دي. امریکا او ترکی پی کے کے یو ترهګر ډله ګرځولې ده.
دا دیوا رادیو دا کواړی چې ایمیل راولېږئ نو زموږه پته دا ده diva@voanews.com. زموږه ایمیل پته ودا سلیکي deewaradio@voanews.com چې دا سی بیل کې voanews.com.
خدر منو اوریدونکو دا مهال یو بل بهرنی راپورت تاسو ته وړاندې کوو چې څنګه چې تاسو به هم خبرې او په خبرونو کې به مو هم اوریدلی وي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د ولسمشرۍ څوکۍ د کار یا د دندې 100 ورځې پوره شوې دي او په دغه 100 ورځو کې ښاغلي ډونالد ټرمپ کوم کارونه ترسره کړي دي، کوم داسې مهم کارونه و چې هغه خپل د کمپاین پر مهال د خلکو سره ژمنه کړې وه چې هغه به سرته رسوي او هغه عملي کړي دي او کنه دي. دغه ټول تفصیلات تاسو ته وړاندې کوي زموږ همکار کلیم افضل په خپل راپور کې.
John Trump do solemnly swear
د صدر ډونلډ ټرمپ د صدارت شروع د لنجمنو موضوعاتو وشوه. د صدارتي سوګند پورته کولو یوې ورځې وروسته په امریکا کې لکونو خلکو د نوي صدر پالیسو په ضد احتجاجي مظاهره پیل کړې او د صدر ویان مطبوعاتي سیکرټر شان سپایسر د میډیا سره په دې خکر اړم کړو چې د سوګند پورته کولو په دستوري کې څومره خلک را جمع شوي وو او همدارنګې د مقابلې سر کې خوده. ډونلډ ټرمپ خپل ایجنډا د یو شمیر اجرایوي حکمونو سره پیل کړه. امریکایي د آرام سمندر سره پرتو هیوادونو د تجارتي تړون ټي پي پي نه بهر کړه، ماحولیاتي تحفظ کمزور کړو او د خزینو په هاغو ډلو هم 6 برابر کړو څوک چې د اسکاتې حمل مرستې کوي. خو د نوموړي اولنې کار په وو مسلمان اکثریتي هیوادونو باندې سفري بندیز راوستل وو چې په غبرګون کې احتجاجونه پیل شول او په ایرپورټونو باندې هم د مسافرو د تګ راتګ مسلې راپېښې شوې.
Just because the president does something doesn't make it the law.
د دې مطلب دا نه دی چې صدر سوکی نو هغه به قانون شي یا به دا سم کار وي او یا به قانوني حیثیت ولري. وفاقی عدالتونو د سفری بندیز مخه ونیولا او بیا یو بل امر جاری شو چې پکې ترمیم شوی وو. د صدر په ټاکنو باندې د روس څومره اثر وو دا پوښتنه اوس هم د ځواب په تمه ده. د استخباراتي ادارې اف بی آی ډایرکټر جیمز کومی پلټنې کوي چې آیا د صدر ټرمپ د ډلې ځینې مشرانو د روس سره همکاري کړې وه. دا هغه دعوی دي چې صدر ټرمپ رد کړي او جعلي خبرونه یې بللي. د نوموړي د کامی سلامتیا سلاحکار مایکل فلین په زور د خپلې عهدې لرې کړی شو، ولې چې په امریکې کې د روسي سفیر سره د رابطې په معاملې د دروغو نه کار واغسته. د صدر ډونالډ ټرمپ په نږدو سلاحکارانو کې زاړهپاله سیاسي خیالات لرونکی سټیو بینن او د ده خپله لور ایوانکا او د هغې خاوند جارډ کوشنر شامل دي. د کومي سره دا بحث او تورونه هم راوپارېدل چې دی په حکومتي عهدو کې خپل پردی کوي. جورج ټاون یونیورسټي د سیاستیاتو پروفیسر میټ ډلیک وای
ایوانکا ټرمپ او جارډ کوشنر دواړه اوس په رسمي توګه د سپینې ماڼۍ یا وایټ هاوس داسې سلاحکاران دي چې ډېرې طاقتورې عهدې یا پورټفولیوز لري. دواړه د 215 ملیون ډالرو اساسي لري. نو تاسو فکر وکړئ چې کومه پالیسۍ دوی جوړوي هغه به د دوی په کاروبار څنګه اغیز وکړي.
صدر ټرمپ چې کوم اولنې مهم قانون منځورولو هڅه وکړه نو هغه اوباما کیر د صحت قانون لري کول او د یو بل د صحت نظام سره بدلول وو. د کومې غوښتنه چې ریپابلیکن ګوند یو اوږد وخت راسي کوله، باوجود د دې چې په ګوند کې خپل منځي اختلافاتو مقصد د صحت اصلاحات پاتې راوستل وو، یو شمیر نور زاړهپاله سیاستمدارو ریپابلیکن ګوند غړو هم د صدر ټرمپ د نوي پلان مخالفت
وکړو.
زما خیال دی د صحت په اصلاحاتو کې ماتې په سیاسي توګه صدر ټرمپ ته په کانګرس کې سخت زیان رسولی دی. دوی لپاره په ټیکس کې اصلاحات راوستل هم یو ګران کار دی. نو کچري دی دا هر څه نشي کولی، نو بیا به څه کولی شي؟
په نړیوال کچ هم صدر ټرمپ خپل ځان د یو نااټکله مشر په حیث ثابت کړی او د شمالي کوریا میزایل ازموینې مسله بې د چین د مرستو په خپل سر د حل کولو ژمنه کړې. په شام کې د کیمیاوي وسلې د استعمال وروستو صدر ټرمپ خپل د هغې نصیحت په ضد لاړو کوم چې نوموړي د امریکې پخوانی صدر باراک اوباما ته کولو او د شام په یوې پوځي اډې پوځي عملیات ترسره کړل. د دې ګام وروستو امریکي اړیکې روس سره ډېرې ښکته درجې ته لاړې او همداشان د یو څو نورو ژمنو هم په شا شوې چې پکې چینې د خپلې پیسې د قیمت کمولو د الزام بری کړو او د نیټو په اړه داسې وویل چې اوس هم مؤثره دی.
ما ویلي وو چې نیټو زوړ او ناکاره دی، خو اوس دی زوړ او ناکاره نه دی پاتې.
صدر ټرمپ هڅه وکړه چې خپل د صدارتي کمپین ځینې لوزونه پوره کړي، خو مهمې لاسته راوړنې لا هم پاتې دي. غالبا دا د حیرانګۍ خبره نه ده. ټرمپ خپله یو شمېر دعوې په اولنۍ میاشت کې کړي.
تر اوسه پورې د امریکې یو حکومت هم په اولنې درې میاشتو کې دومره کامیابی نه ده موندې.
تر دې وخته پورې یوازې چې کومه کامیابی صدر ټرمپ ترلاسه کړې نو هغه د یو محافظه کاره جج د نیل ګورسچ سپریم کورټ لپاره څوکۍ ګټل دي، کوم چې د امریکې د صدر ډونالډ ټرمپ د واک د راتلونکو کلونو مخ جوړیږي. ټرمپ او د هغه پلویان به تمه لري چې یوې سختې شروع وروستو نور هم بدلون را روان دی.
د نړۍ په ګوټ ګوټ کې پښتانه د خبرونو لپاره په وایس اپ امریکا ډیو رادیو باور کوي.
ډیو په هر اهمه مسله رڼا اچوي.
د افغانستان او پاکستان په اړه هر خبر ورکوي.
پښتانه غواړي د خپل ژوند، امنیت، اقتصاد او صحت په اړه د نړۍ هر لوی خبر نه ځان خبر کړي.
وی او ای ډیو زید
ډیو پښتانه لپاره د خبرونو باوري سرچینه ده.
وی او ای ډیو
خدمنو ویدونکو د خبرونه په دې ځای کې یو سیمه ایز راپور غواړو تاسو ته وړاندې کو. څنګه چې تاسو هم پوهیږئ چې په پاکستان کې د نرخزیو پر وړاندې تاوتریخوالی زیات شوی دی او د بشري حقونو لپاره د سینټ قائمه کمیټې د بشري حقونو کمیسیون ته یو میاشت موده ورکړې ده چې د نرخزیو د حقونو خوندي کولو لپاره د یو بل بیل جوړ کړي او هغه دې وړاندې کړي. او دا هم زیاته کړې ده چې په عربستان کې چې د پاکستانی نرخزیو سره کوم ظلم شوی او د غوی وژنه شوې ده د هغه پلټنې دي هم زر تر زره وکړي او سرته دي ورسوي. په پا پاکستان کې نور هم د حقوقو فعالین کوم چې دی غوی هم د نرخزیانو د حقوقو لپاره راپورته شوې دي او خپل هغه کې پورته کړي دي. نور تفصیل څه دی دغه ټول تاسو ته زمونږ خبريال اورنګزیب خان د اسلام آباد څخه په خپل راپور کې وړاندې کوي.
د بشری حقوقو لپاره د سینټ قائمه کمیټې د بشری حقوقو قومي کمیسون ته یو میاشت وخت ورکړی دی چې پاکستان کې د نرخزو حقوقو یقیني جوړولو لپاره بل دې ختمی کړي او دا یې هم ویلي دی پاکستان خارجه دفتر سعودي عرب چارواکو سره د پاکستانی نرخزو وژنې تحقیقات وکړي. د سینټ کمیټې کې دا خبره شوې ده چې یو ریاست هم کچر د پاکستان ډیر نږدې ملګری هم وی نشي کولای چې پاکستانیان ووجني. کمیټه ته حکومتي چارواکو ویلي دي خارجه دفتر سعودي عرب حکومت ته درې ځلې د پاکستانی نرخزو وژنې په حق لیکلي دي خو سعودي پولیسو د دې تحقیقات پاکستان سره شریکولو نه انکار کړی دی. په دې د کمیټې یو غړي سینیټر فرات الله بابر دا تجویز ورکړی دی چې پاکستان خارجه دفتر سعودي عرب ته د وژنې شریک تحقیقات وړاندیز دی وکړي. دې کال مارچ په میاشت کې داسې رپورټونه راغلي وو سعودي عرب پولیسو دوه پاکستانی نرخزو باندې دومره تشدد کړی وو چې دا یې وژلي وو. د کمیټې د غونډې حال یو غړی سینیټر نثار محمد خان ډیور ریډیو ته ورکړی دی او ویلي دي چې د غونډه کې نه یوازې سعودي عرب کې وژل شوی نرخزو تحقیقاتو باندې خبره شوې ده خو د دوی د حقوقو یقیني جوړولو په حق هم خبرې شوې دي. سینیټر نثار محمد خان وایي
د دین علاوه مالته چې زمونږ څومره کمیونټي ده بالکل په خاص کر د سعودي عرب په حواله سره هغه ډیر زیات بالکل ډیر زیات په داسې مختلف حالاتو کې مزربل خو د فارن د کم چې د ایم بي سي زمونږ د هغه شان رول نه دی یو خو د هغه سره تعداد دومره نه دام ډیسکشن ونن چې وایا درې کسان کونسلر دي مشر پاغه لیول باندې غوډه سپورټ نو ورکي نو دا خو د ترانزندر دا خو نورم د دې سره سره چې کم دي نو هغه پاغه لیول باندې دا هغه شان هغه انپوټ نشته هغه ویژن نشته هغه سپورټ نشته او بل زبا دام ګم چیرې دا سعودي عرب ګورنمنت لګ دې نور په نسبت باندې لګ دا چې حالت دا هغه خپل لا هغه اسلام اعلان هغه کې اسم لګ دا سي هغه ورتل هغه کې دا سي لګ دا نور ملکونو په نسبت باندې لګ مشکل ما تخکاري زبا دام ګم چې پاغه لیول باندې مونږ په حقیقت څه دي نو د فارن افیر یا
د سینیټ د کمیټې د بشری حقوقو قومي کمیسون ته ویلي دي یو میاشت کې د پاکستان کې د نرخزو حقوقو یقیني جوړولو بل دې ختمی کړي. کمیټې ویلي دي نرخزي پاکستان کې ټولنه محرومه طبقه ده او دوی نه یوازې د ټولنې کرکې سره مخ دي بلکې ورته بنیادي حقوقونه هم نه میلاویږي. د نرخزو حقوقو یقیني جوړولو لپاره په دې بل کار روان دي او د بشري حقوقو قومي کمیسون مشر علي نواز چوهان وایي د بل کې به دا خبره هم یقیني جوړول شي چې د نرخزو کوم خپل مسلې دي هغه هم هوار کړی شي لکه پاکستان کې نرخزو مشر چې ورته ګورو ویل کیږي ورته ډیر اختیار وي او اکثر لا د نرخزي د خپل ګورو لخوا هم زورول کیږي ځکه کمیسون سن هڅه کوي چې د نرخزو نمائندگانو سره په دې معاملې مشورته وکړي او د دوی خپل ټولنې کې کوم مشکلات دي هغه ختم کړي شي.
جو کسٹمری پریکټیسز ہیں وہ بھی کافی سخت ہوتی ہیں اور گرو کو جو ان کا ہیڈ وہاں ہوتا ہے اس کو بے پناہ پاور دیتے ہیں جسے ہم تو ہم چاہتے ہیں کہ ان سے مزید کنسلٹیشن کی جائے.
علی نواز چوہان وی دے نرخزو خپل کلتور ډیر سخت دی او ګورو سره ډیر اختیار وی زکه غواړو چې دوی سره د دوی حقونه محفوظ کولو لپاره نور مشورته وکړو. د نرخصو لپاره د بل کې دا خبره هم شامل ده چې هغه ماشومان چې جنس یې نه وی معلوم هغه اکثر له خپل مور پلار ته کور نه وباسي. دا بل په دا خبره یقیني جوړوي چې نه یوازې دا ماشومان په کور کې پاتې شي بلکې دوی ته وراثت کې هم حق ملو شي. دغه شان د نرخصو مسلو ته کتو لپاره د یو متصب ټاکلو خبره هم په دې بل کې شامل ده. اورنگزیب خان، وائس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، اسلام آباد.
وائس آف امریکا ڈیوا ریڈیو
استاسو پورٹول نڑے کے پویب پانا ہم اور ادلے شئی
زمونگ دا ویب پانے پتا دا
www.divaradio.com
یعنی www.deewaradio.com
یا www.voadivaradio.com
یعنی www.voadeewaradio.com
نو خبرمن اوریدونکو د خبرونه په دې ځای کې تاسو ته وړاندې کوو یو اداریا چې د امریکای د حکومت نظر سرګندوي.
نری رنز یا ٹی بی یو ډیر زوړ مرض دی چې په ټوله دنیا کې تینا ډیر خلک مری. په دنیا کې تقریبا هر چرته نری رنز د انساني صحت یو لوی مسله جوړه شوې ده، خو د ټولو نه زیاته مسله په کمبوډیا کې جوړه کړې ده. د کمبوډیا آبادی تقریبا 1.6 کروڑ ده، او دغلته په هرو لسو زرو کې 380 کسان په دې رنز اخته دي. دا په دنیا کې د نری رنز د ټولو نه زیاته شره ده. د کمبوډیا د کل درې حصے آبادی په 2 حصو خلکو کې نری رنز موجود دی، او هر کال تینا 14,000 نفر مړ کیږي. د امریکی حکومت د بین الاقوامی ترقی د خپل اداري یو ایس ایډ په ذریعہ د کمبوډیا د صحت د وزارت د نری رنز او د کوڑ مرض د مخنیوي مرکز سره د نری رنز کمبوډیا نه د نوغي وستو په شریکا کار شروع کړی دی. د یو ایس ایډ د کمبوډیا د دفتر مشر ټینا لاو وایي چې په دې لړ کې د زړه پورې کامیابو حاصلولو باوجود مونږ په دې سیمه کې نری رنز تر لرې لرې پورې خور وینو. دا خبرې دی اوس اوس د نری رنز په حق له کمبوډیا کې شوي نړیوال کانفرنس ته کړي دي. دې زیاته که همدغه وجه ده چې په کمبوډیا کې نری رنز د یو ایس ایډ دپاره د هر څه نه زیاته اهمه مسله جوړه شوې ده. ټینا لاو نور وی چې مونږ د کال 2000 نه را په دې خوا د نری رنز د نامعلومه رنځورانو معلومولو په لړ کې ډیر پرمختګ کړی دی. یو ایس ایډ د کمبوډیا د نری رنز د مخنیوي مرکز سره په شریکا دې لړ کې جدید اقدامات شروع کړي دي. کمبوډیا نه د کال 2015 پورې د نری رنز په مکمله توګه د نوغي وستو هدف ټاکلی شوی دی. ټینا لاو د خپل تقریر په اخیر کې وایي چې یو ایس ایډ په ټوله دنیا کې د نری رنز د مخنیوي په شریکو هلو ځلو کې د برخې اخیستو پوخ نیت کړی دی، او د کمبوډیا په شمول ټوله دنیا کې د نری رنز د نوغي وستو په قامی پروګرامونو کې به برخه اخلي. مونږ په دې فخر کوو چې کمبوډیا نه د نری رنز د ختمولو په کوششونو کې خپله برخه کار کوو، او په دې لړ کې مو زړه پورې کامیابۍ حاصلې کړې دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ما خوب لیدله، ما خوب لیدله نتیجه ویډیو را دروخی جی نه پختو ویل نه وډیر خلق من کروخی جی.
دا د پښتونونو مرور د مومند شاعر ایوز خان دی.
یو بل شعر کې وای:
او پښتون اورور خپل علاج دې مرض معلوم کا، یا خو پتا کې ویډړې یا بکین سر وخی جی، او د پښتو ویل نه وډیر خلق من کروخی جی.
ځان تکلکی حسینو د ایوز خان خوب رښتیا شي.
پښتو وای، پښتو لیکي، پښتو لولي.